نن او وضع
نن او وضع د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو السلام علیکم خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ نیم سات په دې پروګرام کې زه سمیع الله جلالزای تاسو کوربه يم زموږ د نن ورځې د پروګرام موضوع هم د ټولنیز عدالت نړیوال ورځ ده ټولنیز عدالت د انسانانو په ژوند کې یو مهم اصل ده په همدې موضوع د خزو د حقوقو د فعالی میرمن صبرینا حمیدی سره بحث کوو د مو په پروګرام کې ملمنه ده اما مخکې دې چې میرمن حمیدی سره وغږیږو ساسي پام د نن ورځې د مهم خبرونو ته راوړو
ویان احمد الله چوال په تورخم کې د پاکستان یو ځواکونه او طالبانو ترمنځ نن سهار جګړه شوه دغه جګړه وروسته له هغه رامنځته کیږي چې تیر ماښام د طالبانو حکومت د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتک پر وړاندې وتړله او وی ویل چې دا کاری د پاکستانی واکمنو دشمنو د ناعملي کولو په خبرګون کې کړي اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پاکستان د ځایي پولیسو د یو چارواکي خالد خان له قوله د ډزو تبادله تایید کړي په تورخم کې افغان او پاکستانی خبریالانو د ځایي خلکو په حواله ویلي چې ډزې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم لري تیره شپه د طالبانو په کنټرول کې باختر اژانس د تورخم د کمیسر مولوی محمد صدیق له قوله تر بل امره د تورخم د دروازې د تړل کېدو خبر هم ورکړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوای سکل د څه باندې 21 میلیونه بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره 3 میلیارد ډالر ته اړتیا لري او چانن پر خپل ټوټر باندې لیکلي چې سکل کې به د کمو کارنیزو حاصلاتو لپاره اړمن کسان د اړتیا وړ توکو د اخیستو وسونه لري د وچا په باور د بېوزله افغانانو ورځنی عاید کم او برعکس د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې دي وچا داسې مهال یو ځل بیا پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښیي چې په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار له منع کولو وروسته یو شمېر خیریه بنسټونو افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې ودرولي د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی تروسه هیڅ سقوط نه لري کړي د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل د بسپنه ورکوونکو او د ملګرو ملتونو د ملاتړ پرمټ د دې هیواد روغتیایي سیستم دوام کړي د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم ستونزې شته خو د روغتیایي سیستم مقاومت ته پام نه دی شوی په افغانستان کې د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې هغه پوځي اډې به چې له بهرنیو ځواکونو ورپاتې دي په مدار مدار په ځانګړو اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلوي په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخون په مشرۍ د اقتصاد کمیسون په خپل غونډه کې پریکړه کړې چې له بهرنیو ځواکونو پاتې شوی پوځي اډې دی په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي طالبانو نه دی ویلي چې دقیقا کله به دا کار پیل شي له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو د پاکستان ټاکنو کمیسون دغه هیواد د ولسمشر د لیک په جواب کې ډانګ پیلی ویلي چې دا کمیسون اوس مهال نه د ټاکنو نیټه اعلانولی شي او نه هم له قانوني پلوه اړ دی چې په دې اړه د ولسمشرۍ له دفتر سره سلا مشورې وکړي د ټاکنو کمیسون له دفتره په خبره شوي لیک کې راغلي د اسمبلیو له ماتېدو سره سره اوس له دغه بنسټ سره د ټاکنو نیټې د اعلان واک نشته او دا چې دا نیټه باید د محکمې له لارې ورسول شي ځکه نو له ولسمشر سره پرې سلا مشوره هم نشي کولی په پاکستان کې له هغه وخت راهیسې چې عمران خان د لومړي وزارت له څوکۍ لرې شو د تحریک انصاف ګوند او د اوسني حکومت لوی اپوزیسیون بیا بیا په دغه هیواد کې د عمومي ټاکنو غوښتنه کوي د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته تللی دا په روسیې د اوکراین یرغل راهیسې د ولسمشر بایدن لومړنی سفر دی چارواکو لا د مخه ویلی چې کیب کې د یو مهم میلمه ورتلو ته چمتواله روان دي د ترافیکی غنی غونی لپاره د پلازمینې لوی سړک هم د لنډی مودې لپاره تړل شو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې پرون ویلي چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې کوي په دې اړه زما همکار راپور راکوي
دا خبر وروسته له هغه کې چې بلومبرګ نیوز شبکې راپور ورکړی چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې د یورانیوم چې خالصواله 40% ترسیګي غنی کول کشف کړی دی دا هغه فیصدی ده چې د وسلو جوړولو لپاره کارول کیدای شي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې په ټویټر کې لیکلي دي دغه اداره په ایران کې د یورانیوم د غنی کولو د حد په اړه د رسنیو پر وروستیو راپورونو خبره ده. د دې ادارې په وینا په دې اړه له ایران سره خبرې کوي او بیا وروسته د اړتیا په صورت کې د اټومي انرژي نړیوال ادارې مدیریت هیئت سره خپل اطلاعات شریکوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
برازیل کې د توفانونو له کبله د مړو شمېر شپږ درجه ته رسیدلې. د برازیل چارواکو پرون ویلي چې لک تر لګه په لسګونو کسان د ساو پالو ایالت په دوه خوارونو کې د وروستیو توفانونو له کبله مړه شوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا تر اوسه د مړو شمېر لک تر لګه شپږ درجه ته رسیدلې. په سیلابونو او د ځمکې خوایدو په پیښه کې د مړو شمېر خای تر دې زیات شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
قدر من اوریدونکو تاسو د نن ورځې مهم خبرونه واوریدل. لکه څنګه چې ما د پروګرام په پیل کې وویل نن د مارچ د فبروري شلمه د اجتماعي عدالت نړیواله ورځ ده. د همدې موضوع او د همدې بحث لپاره په افغانستان کې د اجتماعي عدالت د تامین په اړه، د اجتماعي عدالت په وړاندې د مشکلاتو په اړه مو د خزو د حقونو فعالی میرمن سبرینا حمیدی ته بلنه ورکړم. میرمن حمیدی، زما اواز اوري تاسو؟ مننه. تاسو څخه مننه کوم. مخکې تر دې چې تاسو سره شم، موږ په دې اړه یو راپور هم لرو، دا به واورو. بیا به تاسو سره شو. د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي چې افغانستان کې جنسیتي تبعیض وجود لري چې له مخې په تیر یو نیم کال کې په پرله پسې ډول هڅې په ټولنه کې څنډې ته ټیل وهل شوي دي. د ښځو فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د جنسیتي تبعیض په له منځه وړلو کې د افغانانو سره مرسته وکړي. نن د فبروري میاشتې شلمه د ټولنیز عدالت له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په دې ورځ موږ همکار اکرام شینواری د کابل څخه دغه راپور لیږلی دی.
د فبروري د میاشتې شلمه په نړۍ کې د ټولنیز عدالت د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې یو شمېر افغانان، په ځانګړي ډول ښځې او ځوانان، په دغه هیواد کې په ټولنه کې د بې عدالتۍ څخه شکایت کوي. یو شمېر نجونې او ښځو امریکا غږ سره په مرکو کې وویل چې تېرو څه باندې اتلس میاشتو کې د تعلیم او کار په ګډون په ټولنه کې ډېر حقونه له لاسه ورکړي دي. دغو ښځو او نجونو وویل چې افغانستان کې وخت د طالبانو د رسېدو وړاندې هم د نجونو او ښځو پر وړاندې ډېر محدود دیتونه موجود وو، او دوی په دغه شرایطو کې د ستونزو په ګالولو سره زده کړې وکړي او هیله یې لرله چې زده کړې به بشپړې او یو نوی ژوند به پیل کړي. خو دغسې ونه شو. درې تنو نجونو چې په پوهنتونونو کې له زده کړو محرومې شوي امریکا غږ ته وویل چې دوی تمنه لرله چې افغانستان کې د نظام بدلون به ښځو او نجونو ته دومره کړونه له ځان سره ولري.
راتلونکي ته اندېښمن یو، ځکه دلته له ښځو ورو ورو یو یو حق اخیستل کېږي. د مکتب نه منع شول، د پوهنتون نه منع شول، د ښځو لپاره په دولتي ادارو کې د دندې اجازه نشته. نو موږ غواړو چې پوهنتونونو خلاص کې اجازه ورکړي چې موږ خپل زده کړې وکړو، زموږ د زده کړو مخه دې نه نیسي.
یو بله محصله چې تازه سږ کال د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی وو او کامیابه شوی هم ده، امریکا غږ سره په خبرو کې د نړیوال ټولنې وغوښتل چې طالبان حکومت سره دې د ښځو په مسلو خبرې وکړي.
نو دا ډېر بد وضعیت دی په افغانستان کې. موږ په نړیوال سازمانونو باندې غږ کوو چې په طالبانو باندې فشار راوړي او د نجونو پر مخ باندې بېرته پوهنتونونه او ښوونځي پرانستل شي.
همداشان یو بلې محصلې د طالبانو له مشرتابه وغوښتل چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړلو په اړه دې په خپله پرېکړه د سره غور وکړي.
دا بیخي ظالمانه پرېکړه ده او موږ له طالبانو څخه بیا هم هیله لرو، ورنه غوښتنه کوو چې لطفا د نجونو پوهنتونونه او ښوونځي پرانیزئ تر څو هغوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. او په دې هېواد کې نجونې چې مخکې له څومره ستونزو نه کړېدلې، څومره ستونزې ګاللې، نو له دې نه وروسته دومره ستونزې بیا په هغوی باندې مراولی.
د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ د 2000 میلادي کال راهیسې هر کال په نړۍ کې په ټولنه کې د بې عدالتۍ په وړاندې د غږ د اوچتولو په هدف، د عدالت او لوږې او ټولنیز تبعیض له منځه وړلو په هدف لمانځل کیږي. د ښځو د حقونو پالنې په افغانستان کې ناسم بشري وضعیت او د جنسیتي تبعیض په برخه کې نړیواله ټولنه هم ملامتوي، او یو شمېر پالنې په دې نظر دي چې د نړیوال ټولنې مسؤلیت دی چې په دغه هېواد کې د جنسیتي تبعیض په ګډون د تبعیض د ټولو ډولونو په خلاف افغانان سره مرسته وکړي. د ښځو د حقونو یو پاله روکیه سایی وایي چې نړیوال ټولنه باید افغانستان کې یو ټول شموله حکومت د جوړېدو له لارې د تبعیض په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
حکومت همه شمول تشکیل شوه و تبعیض قومی، نژادی، مذهبی، لسانی وجود نداشته باشه و هیچ یک از اقشار مردم افغانستان را اونا به حاشیه نرانند و همه در امن و امنیت و صلح و ثبات زندگی بکنند.
په افغانستان کې په سبان دی یو نیم کال کې د افغانانو اقتصادي ستونزې هم زیاتې شوې چې ورسره په نړیوالو مرستو د خلکو اتکا هم زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې سږ کال سبان دی 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د دوی حکومت اصلا په تبعیض باندې باور نه لري او د اسلامي عدالت په چوکاټ کې د ښځو د شرعي حقونو د تامین هڅه کوي. طالبانو حکومت وایي چې افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو ناخوالې پای ته رسېدلي او د دغه هیواد ټول اوسیدونکي د یو نظام تر چتر لاندې پرته د هر ډول ډار او ویرې ژوند کوي او د طالبانو حکومت هم د هغوی حقونو خوندیتوب ته ژمن دي.
قدرمن اوریدونکو، تاسې د نن وضعیت پروګرام اورئ او د پروګرام موضوع هم اجتماعي عدالت دی. میرمن حمیدی، تاسې راپور هم واورید او خبر هم یاست چې د فبروري شلمه د اجتماعي عدالت نړیواله ورځ ده. مخکې له دې چې په افغانستان کې د اجتماعي عدالت په وړاندې د ننګونو په اړه وغږیږو، زه غواړم لنډ تعریف ساسې څخه واورم چې اجتماعي عدالت په یوې ټولنه، په یو هیواد، د انسانانو ترمنځ څه ارزښت لري.
تاسو د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه ونې کیلی.
مننه.
واقعا عدالت که خپل د عدالت معنی ته ورسوه، د ټولنیز عدالت معنا ته مفهوم ترې شو، په یو ټولنه کې د توازن، تعادل او د افراط او تفکیک ترمنځ د انوال ساتل او هڅه په خپل ځای باندې ایښودل، د دې نه علاوه د باطل په وړاندې اګه ورګنن د خپل ټولنیز عدالت او ټولنیز عدالت هغه وخت په یو ټولنه کې تضمینی چې هلته په اول قدم کې اصل د مساوات او د برابرۍ رعایت کوي. کچېرته په یو ټولنه کې اصل د مساوات او د برابرۍ رعایت نشي، موږ هلته نشو کولای چې هغه د ټولنیز آباد هلته وټلي. او ټولنیز آباد په یو ټولنه کې تامین نشي او عدالت تامین نشي، هلته به نه سیاسي عدالت شته دی، نه اقتصادي شته دی، او دا د ښې حکومتوالۍ د لارې دا مسایل تامین نه کوي. موږ او تاسو نن ګورو چې ډېره د افغانستان کې حتی د ټولنیز عدالت یو بېلګه موږ نشو مشخص کولای چې په ټولنه کې فعلاً فعلي شرایط کې ټولنیز عدالت روان دی. ځکه د کوم وخت نه چې په مختلفو ادوارو کې، خو به خصوصا په دغه اطلس میستو کې چې وروسته د یو څه لاسته راوړنو نه وروسته د یو هغه اساسي حقونو ته د رسیدا د یو په کور کې نو د اکثریت تعداد کولای شو چې خپل هغه اساسي حقونو ته لکه هغه د روغتیا حقو، مثلا د تعلیم حقو، د تحصیل حقو، د په خاصه توګه وناسه طبقه چې په مختلفو دورو کې او په مختلفو سیاسي تحولاتو کې د زیان لیدلی، یو څه ناڅه هغه خپلو د حقونو نه د کمیت د لحاظه دی برخمن شوي وي، او یو ځینې پرمختګونه یې په مختلفو برخو کې لرل او لاسته راوړنې یې لرلې. مګر په دغه اتلس میاشتو کې چې حاکمه ډله د خوا په سیستماتیک توګه باندې توپیری چلندونه چې اته موږ دې ته تعبیز او توپیر نشو یلې، دا بیخي جنسیتي اپارتاید د ښځو په وړاندې، ځکه دا د حکومتي اراکینو د خوا ترسره کیږي. تعبیز او توپیر موږ هغه څه ته وایو چې مثلا په فامیلی کې، په ټولنه کې عام خلک دا ترسره کوي. خو کله چې یو څوک د حکومت واکدار ځان ګني، که دې ته موږ تعریف د حکومت ورکړو یو ورنکو، خو فعلاً دی په واک کې دي. د واک په اساس باندې د قوانین ملغا اعلان کړه، هغه چې د افغانستان دولت هغې ته ژمن دو، هغې ته د ژمن نه دي پاتې. په سیستماتیک توګه باندې د اتلسو میاشتو کې تقریبا د اتلسو نه اضافه په شاوخوا کې د هغه فرامین او احکام صادر کړه چې هغه د ښځو په وړاندې ښکاره توپیری اقدام سیستمونو کې، البته په اول قدم کې د سیستمونو ړنګول، بیا د فرامینو وضع، ښځې دغه میرمن دغه اساسي حقونو نه د بنسټیزو حقونو نه لکه د تعلیم حق،
بلکل
د دې تر څنګ د کار حق. چې ستاسو زما خبرې زیاتې نه شي،
بلکل خبرې مو
مختلفو اشکال باندې دی محروم کړی، قدم په قدم دی وړي چې میرمن هغه د اجتماع
نه بيشي. بالکل میرمن حمیدی، تاسو مخکې هم په خبرو کې اشاره وکړه چې په افغانستان کې اصلا د اجتماعي عدالت د تامین په وړاندې د ډیرو څو لسیزو راهیسې مشکلات موجود و، اما خو لکومه وخت چې طالبان په افغانستان وکمن شوې دي دغه مشکلات نور هم زیات شوې دي چې بلګی تاسو یاد کړئ چې د تعلیم په شمول کار او دا مسائل دي په یو ټولنه کې چې واقعا اجتماعي عدالت تامین نه وي او په خاص ډول میرمنې له تعلیم کار او له ژوند څخه محرومي وي تاسو د دې ټولنې راتلونکي څه ډول ارزوي وضعیت به د یو ټولنې چې هلته عدالت نه وي څه ډول وي
البته دغه فعلي اقدامات یا د اوسنۍ چلن اوسنۍ وضعیت چې د میرمنو په وړاندې روان دی د ټولو ته خپل افغانانو ته او نړیوالو ته هغه څوک چې د میرمنو یا د بشري حقونو فعالین دي ځکه نور اقشار هم د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي دوی ته دا اندېښنې ور دی هم په اوس مهال کې هم په مین مهاله کې هم په لن اوږدمهاله کې به دا ډېرې بدې پایلې ولري یو څوک د تعلیم نه یو حق نه یو میرمنه محرومول د کار نه یو د حق نه یو میرمنه محرومول د هغې راتلونکي ته د هغې اقتصاد ته د هغې پانګه اچونې ته د هغې د مالکیت او ملکیت حق ته ټولو ته صدمه او زیان رسوي او که چېرته د اقتصادي پلوه د تعلیم د اړخه یو میرمن د تعلیم په ګڼه سنبال نه وي علمیت نه وي هغه نه شي کولی چې اولاد خپل په خر وخیه باندې ځکه میرمنې یوازې د ځان مسؤلیت نه لري دوی په کورنیو کې محوري رول ادا کوي دوی په ټولنه کې ونډه لري دوی استاد هغه اولینې خوونکي او د ماشومان هغه لارښود کسان هم دغه میرمنې دي که چېرته د میرمنو نه دا حقونه اخیستل کېږي د دغه حقونو په اخیستلو سره د تعلیم دا سره مونږ کولی شو چې د یو هیواد پرمختګ لپاره پیش ونیسو که د تعلیم دا حق نه میرمنې بې برخه کېږي هغه د هغې په کورنۍ په راتلونکي نسل باندې په اولادونو باندې دومره منفي تاثیرات به ولري چې د دې ترڅنګ چې په پنځه کاله بعد یا دوه کاله درې کاله بعد به دې ته اړتیا نه وي که دا وضعیت په دې شکل باندې دوام وکړي چې څوک چا ته ووایي چې ته مثلا ځکه د اسان هم دې ته آماده کېږي که په دغه شکل وضعیت دوام وکړي د نوي نسل اسان دې ته روزل کېږي چې هلته بیا د تروریزم جذب دپاره او د سرباز نیونې دپاره اړتیا نشته هر سړی به هماغه لار غوره دی
بالکل میرمنه
مثبت فرهنګ به د خبره په منفي فرهنګ بدلیږي مثبت دودونه به په منفي دودونو باندې بدلیږي راتلونکی نسل به د دې بد تاثیرات به په کورنۍ کې دغه څه توپیري چلندونه په کورنۍ کې به عدالت تامین نه وي د جنسیت پر بنا په ټولنه کې به تامین نه وي په اجتماع کې به تامین نه وي او یو بدرات
هم چې موږ د خپل هیواد بالکل مرمن حمیدی تاسو مهم ټکی ته اشاره وکړه په یو هیواد کې چې الته نیم قشر له تعلیم څخه محروم وي تبن په خپل حقونو نه پوهیږي او دا به یو لوی مشکل وي اما په افغانستان کې په خدو سربیره اکثریت نارینه هم خصوصا په اطرافونو کې د خپل ټول حقونو څخه به خبره دي وس خو دا مشکل ست په افغانستان کې ستاسو په نظر د ټولنیز عدالت د تامین یا د خپل حقونو په خپل حقونو په هیدل یا د خپل حقونو د ترلاسه کیدو لارې څه دي ستاسو په نظر په افغانستان کې خلک څه باید وکړي چې په دغه مهم اصل باندې پوه شي او خپل حق وشي غوښتلې
البته مونږ دا مسائل په دوه درې برخه باندې وایو پاول قدم کې د خلکو خپل پوهه هم دې ضروري هغه کسان چې په دې مسایلو باندې پوهیږي په یو شکل نه یو شکل باندې دا زمونږ په ټولنه کې هغه فردي مسؤلیت نه لرو ټولنیزم لرو رسمیت لرو دا هغه فردي مسؤلیت په اساس باید خلک دې ته متوجه شي چې دغه اوس خوشبختانه چې دغه ټولنیز رسنۍ د دې سبب شوي دي دغه میډیا خپل چې اکثریت خلک په ډیرو لورو پرتو سیمو کې ولاو په یو راجو ملګری هغه دغه مسایلونه با خبره دي هغه په دې باندې پوښتنه کوي چې کوم څه زماخته او کوم څه باطل دي مګم دا چې په سیاستونو د هغه وړاندې خندونه جوړي نو دې کې دا خپل داخلي موضوعات سم باید پاملرنه وشي د دې ترڅنګ هغه منطقوي مسایل چې نو غواړم په دې باندې کاغذ دي د ګاونډي وادونو د خوانه د دې وړاندې سیستماتیک شکل یا د دې ستراتیژي او پالیسيان له محلي په دغه وضعیت کې تاثیر گذار دي ام د دې ترڅنګ هغه نړیوال چې د افغانستان په مازال کې د افغانستان په ستونزو کې په مستقیم شکل باندې د ستونزو په حال کې ځان داخل ګرځولو هغه هم د مسؤلیت لري چې دغه وضعیت ته باید پاملرنه وکړي که پاملرنه او توجه نشي دغه ګواښونه شاید تاثیرات عامه هر تغییر چې په افغانستان کې راځي مستقیم په ګاونډیو او د منطقې په هیوادونو اثر ځکه مونږ ده د دې شهیدان تیرې تجربې مونږ لرو چې په نړیواله کچه باندې د افغانستان وضعیت تاثیر ګذاره واقع شو، هم دغې جغرافیایي موقعیت، هم دغې غرنیز موقعیت، هم دغې کوم اقتصادی ارزښت چې هغه لري، دا ټول هغه خپله افغانانو ته دا ګواښ او افغانستان ته ګواښ ګرځېدلی او دغه ګواښ مخه کول نیول شي، دا په ګاونډیو هیوادونو د منطقې په هیوادونو او په ټولو باندې دا به
بالکل. میرمن حمیدی، موږ تاسې شاهدان یو چې په افغانستان کې عدالت هیڅ وخت په مکمل شکل نه دی تامین شوی. په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو د حاکمیت څخه مخکې د جمهوریت په دوران کې هم موږ تاسې د قانون د نقص د ډیرو لویو مواردو شاهدان یو، د مځکو غصب، قتل، اختطاف، زورواکي، دته ورته نور ډیر مثالونه دي چې شته. بیا همداسې د طالبانو په حاکمیت کې چې موږ تاسې په مواردو باندې وغږیدو عدالت نه دی تامین شوی. ستاسو په نظر کوم چارواکي چې په تیر نظام کې وو او کوم چارواکي چې اوس په واک کې دي څومره د عدالت یا د بې عدالتۍ د رامنځته کېدو یا د عدالت د نه تامین په برخه کې مسؤلیت لري؟ آیا فکر کوئ چې دا کسان به بالاخره دوی ځکه خلک خو هم افغانان اوس هم په دې پوهیږي چې دوی د دې لامل شول چې په افغانستان کې عدالت تامین نشي، آیا دو تیرو او دو اشخاصو چې واکمن و په افغانستان څومره نقش درلود د عدالت د نه تامین په برخه کې؟
البته تاسو په نقطو ته یو اشاره وکړه، یو لنډه مقایسه تاسو وکړه، خو زه هم چې تیره د نیمې پیړۍ را پدې خو موږ لیدلی هغه څوک چې قدرت په واکو کې دي، بله ډله چې د هغې نه تر مخه او هغې ډله ځپلې ده یو شکل نه یو شکل باندې، چې همدغه مسایل را سبب شو چې تر ننه پورې اته هغه وخت کې که صرف هغه سیاسي توپیري چلندونه کېدل، اوس په قومي، سمتي، ژبنیز، اته جنسیتي توپیرونه او د جنسیت پر بنا باندې د خلکو په وړاندې توپیري چلندونه، توپیري اقدامات، دغه هماغه مسایل چې دې مسایلو ته لاره فراخه کړله. او ټولنیز عدالت هغه وخت تامینېږي چې په یو ټولنه کې سیاسي عدالت وي، ښه حکومتوالي په یو ټولنه کې د پلویتوب اصل، د نه پلویتوب اصل ته، یعنې د بې پاریتوب اصل ته پاملرنه وشي، د برابرۍ اصل ته پکې پاملرنه وشي، عدالت محوره حکومتونه چې دغه شیان خپله د هغه د انساني کرامت ته پکې پاملرنه وشي، د انسان مقام ته پکې پاملرنه وشي، او د انساني کرامت پر بنا، د انساني اړتیاو پر بنا باندې هغه متوازن انکشاف برنامه عملي شي. دا نه چې د سمت او د قوم او د نژاد او د ډلو ټپلو پر بنا باندې ویشونه هم ترسره شي، تقسیمات هم ترسره شي، دا طبعاً ټولنیز عدالت ته صدمه او زیان رسوي. د قوانینو تطبیق په یو شان باندې استفاده جوی ونشي. تاسو چې کوم مسایل یاد کړل، دا مسایل خدا فروخانه او جواته کنه نیمه د تاسو نوې تاریخ ده تکراری. په تاریخ کې باید تکرار شي چې څوک په فساد کې ښکیل او څوک مثلا دوګونه چلند کیدل او تر نن نه پورې دغه چلندونه او دغه پلوي چوبونه د ښکارا ویل کیږي. او دوی تاسو سره موږ کان لرو او نن پریدو دغه چې موږ د تیر ادوارو ته مشمان مثلا د پلاس چې ستا پلاس فلانی دا لکه تم کافر.
بالکل بالکل،
نن خدای
دا همداسې دا او همدغه کسان
لپاره نه دي استعمال کړی، همیش مخکوم ده نه په لپاره،
او همدغه
د دې اصل که قدرت د خدمت لپاره استعمال شو، هغه وخت کې خود به خود ټولنی عدالت او اجتماعي عدالت او جزایی عدالت سیاسي عدالت ټول
تامینېږي. او بالکل دغه څه چې د دوی د یو شمیر مفسد کسانو کړنې د دې لامل شو چې افغانستان له مشکلاتو سره مخ شي. میرمن حمیدی، د بشری حقوقو د تامین یا د عدالت د تامین په برخه کې موږ تاسې نړیوال بنسټونه هم لرو، آیا خصوصا په افغانستان کې ځکه د افغانستان قضیه تل جنجالونو ډکه او هلته د قانون د نقص عمده موارد تل موجود و، څومره دغو سازمانونو خصوصا نړۍ په افغانستان کې د عدالت د تامین په برخه کې صادقانه کار کړی؟ ساسي په نظر د دوی کار د قناعت وړ دی کنه، او کني څه باید وشي چې دغه حداقل اوسنۍ وضعیت چې په خزو باندې فشارونه موجود دي دغه لمنځه ولا شي، آیا هڅې کافی دي؟ نور څه باید وشي؟
البته خو موږ ګورو که خپله یو غږ پورته کېږي په ملي کچه باندې، د سیمې په کچه، د منطقې په کچه، دغه خبرو ملاتړ ښودل کېږي، چې ځکه ملاتړ په اسنادو کې څرګند شوی. وروسته د دغه ناخوالو نه یا په نړۍ کې خپله د ملګرو ملتونو سازمان جوړ شوی، د بیا د بشر حقونو نړیواله اعلامیه، او بیا وروسته د هغې نه کنوانسیونونه چې د افغانستان خپله د نو کنوانسیونو عضویت لري، چې همدغه د توپیر او تعبیض په وړاندې نجدي توپیر په وړاندې کنوانسیون دی، او د دې تر څنګ پرته د میرمنو په وړاندې د هر راز توپیر د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیده دا افغانستان پرته د قید شرط نه هغې ته ملحق شوی دی. مګر نن چې موږ ګورو هغه نړیوال اسناد چې افغانستان یا د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون، ټولنیزو او فرهنګي حقونو کنوانسیون، د ماشوم همدغسې نور نړیوال اسناد او بعضې پریکړه لیکونه چې مثلا د سولې او د ښځو د حقونو د تامین 1950 ګڼه پریکړه لیک کې هغه افغانستان هغه امضا کړی. خو نن موږ ګورو چې نن نظامي حکومت دی، نظامی حکومت په دې معنی چې د ټوپک د لارې راغی، که په تامر په اساس مو نن دی د ټوپک په زور باندې واک چلی، او هر حکومت چې هغه د ټوپک په زور واک چلی، د ټوپک په زور ځان نه ساتي، د خلکو رضایت په کې نه، د خلکو مصلحت د ارادې په هغې کې ښکاره نه شي، هغه تبان دغه کړنې ترسره
کوي.
اندازې پورې به دغه نقش کافي مو
بالکل
د دې پاملرنه نړیوال کچه باندې هم په
مېرمنه مې دي وخت کم دی، زه بخښنه غواړم، غږ خبره مقطع کوم. یو بل ورسته پوښتنه کوم، لطفا لن ځواب کړئ، ستاسو په نظر کې د حاکمه ډله د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اجتماعي عدالت تامین ته جدي پاملرنه مونږ کې، دغه مسله د دوی لپاره په راتلونکو څو کلونو کې څومره جدي مشکل کېدلی شي؟
پراتونکې سو کلنو کې نام دا اوس موږ ګورو چې دوی دین دغه خواته روان، پراتونکې سو کلنو کې هم دا اوس دوی لوړه کچه چې دا چې په حکومت کې ویلي حکومت کې دوی حاکم دي، دوی په ټول لست کې هم د ملګرو ملتونو هم د نورو یواځین، نو پراتونکې کې که دغه وضعیت ته دوام ورکړي، دغه د بشري حقونو نقض موارد، دغه فرقانوني تصامیم، دغه هغه څه چې د دې زړه غواړي، یعنی چې نه هغه په اسلامي حقوقي نظام کې شته دی، نه په نور حقوقي نظامونو کې دا شته دی، نه د افغانستان هغه قوانین چې هغه ملک د عمل د دولتونه اوس اساسي قانون افغانستان نه لري، نور قوانین د ملغی اعلان کړي دي، نه پوهېږم چې د دوی دا چلندونه فقط صرف هم هغه د ورځني احکامو فرامینو پر بنا باندې، نو دغه وضعیت هیچا هم قابل د قبول نه دی. دا وضعیت که په دې شکل باندې دوام وکړي او نړیوال ورته متوجه شي، منفي اثرات ته پرته د افغانستان د خلکو، د افغانستان د جغرافیې نه نورو ته هم خپاره شي، او توجه پاملرنه ورته پکار ده،
او دا وضعیت دوام هم نشي کولای.
تیشه باندې وخي خپل عمر لنډی دی په دې کارونو باندې.
ډیر زیاته مننه د ښځو د حقونو فعال میرمن صبرینا حمیدی، له تاسو ډیره مننه کوم، د مصروفیتونو سره سره موږ سره په پروګرام کې برخه واخیسته، کور مو ودان،
تاسو بلنه
من
موقع
پیدا کړ. د نن وضعیت د پروګرام قدر من اوریدونکو، زموږ پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسیږي، اما زموږ نور همکاران سټډیو ته راځي، دوی به تاسو ته د ورځې په مهمو خبرونو او بحثونو باندې وغږیږي. ساسل پاملرنې مننه کوم، تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. Thank you.